د مهمو خبرونو سره کی اوري. په افغانستان کې د ماين پاکي پروګرام ځندېدل. د ناروی د ولسم راستو مؤسسي ویلي چې د امریکا له خوا د نړیوالو مرستو د ځندېدل لامل یې د افغانستان په ګډون په 1200 هیوادونو کې د ماين پاکي پروګرامونه ځندول. په کاناډا او مکسیکو د امریکا د تعرفو زیاتېدل. د ډونالد ټرمپ حکومت د کاناډا او مکسیکو نه په واردونکو توکو 25% ګمرکی تعرفه لوړه کړې ده. کاناډا او مکسیکو په ورته اقدام لاس پورې کړی. او د افغانستان په قانونو پانګونه، د طالبانو حکومت محلي او خارجي پانګوالو ته اجازه ورکړې ده چې د قیمتي ډبرو په استخراجولو کې پانګونه وکړي.
سلامونه ستړي مشي. نن یک شنبه ده، د دلوي اصلواقي 14مه او د فبروري 2مه نیټه ده. د امریکا د نوي حکومت د مالیاتي او امنیتي مسایلو اړوند اقداماتو باره کې به راپورونه ولرو، خو په پیل کې د نړیوالو مرستو کمیدلو سره د افغانستان وضعیت ته کتنه کوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې هر میاشت تر 55 پورې کسان د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنو کې مړه کیږي یا ټپیانیږي. د ناروی د ولسی مرستو مؤسسې هم خبر ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوانه په خپلو بهرنیو مرستو د ځنډولو له امله یې د افغانستان په ګډون په 1200 هیوادونو کې د ماین پاکۍ پروګرامونه ځنډولي دي. نور جزئیات به په راپور کې واورئ.
ماینونه لا هم هر میاشت په افغانستان کې څه ناڅه 55 کسانو ته مرګ او ژوبله اړوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي اداره یا اوچا وایي چې د دغو چاودیدونکو توکو تر 80% قربانیان ماشومان دي.
افغانستان لا هم په پراخه ډول ناچاودو توکو باندې ککړ دي. 3.3 میلیونه زیات کسان د ماینونو او ناچاودو توکو په یو کیلومتر کې ژوند کوي. هر میاشت تر 55 پورې کسان چې 80% ماشومان دي د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنه کې مړه او یا هم
پیانیږي. د ملګرو ملتونو دغه اندېښنو سره سم د ناروی د خلکو د مرستې ادارې بیا په یو تازه راپور کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا پر خپلو بهرنیو مرستو باندې د 3 میاشتو بندیز د لګولو له امله د افغانستان په ګډون په 1200 هیوادونو کې د دې ادارې د ماین پاکۍ پروګرامونه د ځنډ سره مخ شوي دي.
د ناروی د خلکو د مرستې ادارې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لارښوونه کړې چې د ولسمشر ټرمپ د اجرایوي فرمان له مخې چې د 15 اتیا ورځو لپاره د امریکا بهرنۍ مالي مرستې کنګل کوي، سمدستي خپل ټولې چارې او فعالیتونه ودروي چې د امریکا له ملاتړ سره تړاو لري.
د ماین پاکۍ د مؤسسو مسؤلین وایي چې په افغانستان کې په 2021 کال کې د اگست په میاشت کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته د ماین پاکۍ پروګرامونو سره نړیوال مرستې کمې شوې دي.
مشر د نړیوالو متحده ایالات خپل مرستې په افغانستان باندې بندي کې نور هیوادونه لکه جرمني، لکه هالند، اتحادیه د اروپا، جاپان دوی هم ماین پاکۍ پروګرام د لپاره په 2023 کې ډېرې کمې پیسې ورکړې او هغه یې څه ورکړلې. دوه مو خارجي موسسې ورکړلې. د افغانستان ملي موسسات چې د ماین پاکۍ پروګرام د ملا تیر تشکیلوي، دوی نه تیر کال او نه سږ کال دوی پیسې ترلاسه کړې دي.
شنون کې په دې باور دي چې متحده ایالات تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی او د مرستو بندیدل به په هیڅ ډول بی اغیزي نشي پاتې کېدلای.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د امریکا مرستې په نړۍ کې خپل ځانګړی اغیز لري او بیا په افغانستان باندې یو غریب او فقیر هیواد باندې خو بیا په ځانګړي ډول خپل اغیز لري.
د کوم وخت چې په افغانستان کې امریکایانو مرسته ځنډولې ده تاثیرات لري ته به خبره ده، ولې په دې چې مرسته عام خلکو سره کیږي، د بیچاره خلکو سره کیږي، د مظلومانو سره کیږي، په کلیو بانډو کې د عام افغانانو سره کومکونه کیږي، نو که دا مرستې وځنډول شي او دا مرستې چې اوس کته کړي دي د افغانستان لپاره پر عامو خلکو باندې فشار دی، پر ولسي خلکو فشار دی، پر کلیو عادي خلکو، پر ښاري خلکو باندې فشار دی، دا امریکا مرستې ځنډولې افغانستان د پاره په ځان دی.
What a nice
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د نوې ورځ لپاره د ټولو بهرنیو مرستو د بندیدو د پریکړې وروسته ملګرو ملتونو په اړه افغانانو باندې د امریکا د مرستو ځنډولو د اغیزې په اړه اندېښنه ښودلې ده. احسان لاریوزای، امریکا غږ.
پام دې جریان کې د طالبانو حکومت محلي او بهرنۍ پانګوالو ته اجازه ورکړه ده چې د قیمتي ډبرو په استخراجولو کې پانګونه وکړي. د راپور د مخې نه د طالبانو اصلي مقصد دا دی چې کلدي لارې عاید ترلاسه کړي، خو د قانونو د استخراج ماهرین اندېښنه څرګندوي چې دا کار به د افغانستان طبیعي زیرمو ته زیان ورسوي.
په 2010 او 2014 کلونو کې د امریکا او ملګرو ملتونو د سرویګانو په اساس د افغانستان تر ځمکې لاندې د میلیاردونو ډالرو نه زیات با ارزښت قیمتي ډبرې او معدنیات پټ پراته دي چې په دې کې لال او مرجان، زمرود، سره زر او لیتیوم د یادونې وړ دي. په 2020 کال کې د طالبانو بیا واک ته له رسیدونه وروسته د دې قیمتي ډبرو او معدنیاتو د استخراج په برخه کې ډېر کار نه دی شوی. د طالبانو د حکومت په وینا یوازې 200 محلي شرکتونو ته د ځمکې لاندې قیمتي ډبرو د استخراج د میلیاردونو ډالرو پروژې ورکړل شوي دي.
این نفرید کاست ای مسلسل وار است، اقسم را گاس بین است، بین است مواد اضافی که استخراج میکنیم، استرکت میکنیم، باز ازی این امینی فراید کاست وازی معلوم میشه و معلومات میشه که این رد در کدام طرف رفته، در کدام ساحه، در کدام ساحه. باز این امی جای غوش میکنیم، باز است بسکوارتر این ماشین رو زیاد استعمال میشه. خدا ایجا که است افغانستان ماشین رو عصری ماشین رو نیست.
د واکمنو طالبانو په وینا دوی غواړي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي، خو دې کار کې د دوی په وینا خنډونه موجود دي. بلخوا د امریکا د یوې سروې له مخې افغانستان کې د سکرو، کرومات او مرمرو استخراج زیات شوی دی.
نو چی بود که ما مسد سابق تیه کاری چی نبود از ما، باز که خبر شدیم که مسد مادن های چی شد سرمایه گذاری میکنم، ما هم رفتیم داوطلبی کردیم. در داوطلبی مادن مطلب شریکا داریم زیاد، باز همون شرکت ما داوطلبی را چی کرد.
د طالبانو د حکومت د قانون او صنایع وزارت وخت په وخت د قانونو د موجوده پروژو په اړه معلومات خپروي څو بهرني پانګوال راجلب کړي. د نړیوال بانک په وینا په 2023 او 2024 کلونو کې د قیمتي ډبرو د استخراج او پروسس کار 2% زیات شوی دی.
سنگا دکه ما فروش ما زمرد است، یاقوت، بیروج، سنگای نفرید، گراسولر، دکه سرپنتین، لاجورد و مشتری ما مختلف دیگه. مشتری بیروج که از تایلند، این بیروج زمرد و یاقوت تایلند، بنکاک، این دیگه این امریکایی هم هستن. ما
د طالبانو بیا واک ته له رسیدونه وروسته زیات شمیر بهرنیو پانګوالو له افغانستان څخه پښې پکې کړې، خو اوس چې د امنیت د نسبي ښه والي خبره کېږي نه یو شمیر بهرنیو پانګوالو بیرته افغانستان ته مخه کړې ده. خو بیا هم ورسره دا اندېښنه موجوده ده چې نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، نو دوی به دلته څنګه فعالیت کوي. خو هغه ملکونو چې د طالبانو حکومت سره ډیپلوماتیکي اړیکې پیل کړې دي، د هغوی پانګوالو افغانستان کې کار پیل کړی دی، چې یو مثال یې د چین دولتي شرکت ایم سی سی دی چې د مس عینک په ساحه کې کار پیل کړی دی.
مونږ بهرني پانګوال راجلب کو، هغوی چې په دغه برخه کې تجربه لري، کافي ظرفیتونه لري او راشي هم افغانانو ته ګټه ورسي، هم بهرني شرکتونه.
د جمهوریت په وخت کې یوازې 14 شرکتونو د قانونو په برخه کې کار کاوه، او اوس هم یو خاص شمیر شرکتونه شته دي چې په دې ساحه کې کار کوي. د افغانستان د قیمتي ډبرو د استخراج د پروسې په اړه ماهرین اندېښمن دي چې ډېر په غیر مسلکي توګه ترسره کیږي، چې دا به په اوږد مهال کې د افغانستان قیمتي زیرمو ته ډېر زیان ورسوي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
د قانونو د استخراج موضوع ته په کتو د نړیوالو مرستو کمیدلو سره د افغانانو د بیړنیو اړتیاوو پوره کېدو او په ټوله کې د ملي اقتصادي ودې او پرمختګ په بدیلو لارو چارو د افغانستان د پانګوالو او سوداګرو د ټولنې د مشر عبدالهادي فرهنګ صاحب نظر اخلم چې نن زموږ بلنه منلې. فرهنګ صاحب، تاسو ستړي مشي، اجازه راکړئ له پوښتنه مې دا و چې دا د افغانستان اقتصادي سیستم څومره په مجموع کې په نړیوالو مرستو متکی وو چې په کمیدو یا په دغه ځنډولو سره د خلکو ژوند ورسره ورځ تر بلې ډیر خراب یادیږي؟
سلام تاسو مبارک حضور ته ټول بیرندگان تاسو سلام احترامات ادا کوم. مسله دا ده چې د افغانستان یو تزریقي او یو د خارجي کومکونو سیستم و چې همیشه د کومکونو راته دوی اقتصاد هغه سیستم د اقتصادي او سیستم د خلک د کومکونو پورې تلاو د کوم زنجیر غوندې و. همیشه خلک په تمه و چې خارجي کومکونو سي لکه پروژې عامل منفعه نه توسعې پروژې نه شروع تر هغه استراري کومکونو پورې چې دا چې یو دم مثال قطه کېږي. تاسو ته بهتره معلومه ده په افغانستان کې اوس ژمی دي، په دې ژمه کې کار نشته، بیکاري ده، اشتغال نشته، خلک په هر بخش کې احتیاج محتاج او منتظر و چې د کومکونو ورته ورسیږي. یو خو د بېوزله خلک چې ډېر بیچاره دي په دې کومکونو باندې همیشه استوار و. تاسو ته بهتره معلومه په افغانستان کې د دومره وخت په جنگ او په مشکلاتو کې ډېر خلک شهیدان سو، ډېر خلک بیوه و یتیمان بیچاره پاتې سو. هغه مشر د کورنۍ نشته چې کار وکړي، اشتغال وکړي. افغانستان خو نه کوم کار شته نه کوم اشتغال شته. په دې خاطر کې د کومکونو د دوی د یو مرهم غوندې همیشه ژوند لپاره ډېر خو.
یعنی ستاسو په نظر چې دغه ناڅاپي د کومکونو بندېدل عامو خلکو ته یو څه زیان رسولی؟ خیر، ورسره که داسې یو اړخ زیات کوي چې دغه داخلي څه ډول منابع اوس وخت ستاسو په نظر باندې شته چې هغه د افغانستان د دې اقتصادي سکتور ورسره لږ زره چټکه وده وکړي یا د اقل دغه روان بحران کم کړي؟
خو دا داسې ده چې متاسفانه د پخوانیو حکومتونو د دې اقتصاد متکی په خارج متکی باندې دا ډېر رواج شو. خو دا ډېر یو اشتباه و، دا ډېر یو زمینه د خونه او د دوی د بد بی برنامگی او مشکلات زمینه هغه وخت و چې اوس موږ تاسو هغه وینو. خو خبره دا ده چې د اقتصاد باید بومی طرف ته لاړ شي، اقتصاد باید داخلی منابع ته اتکا و که موږ تاسو په افغانستان کې بهترین معادن لرو په دنیا که نشته. او متاسفانه در معادنونه هغه خلک مثال استخراج کوي چې معلوم نده چې زمینه دی کار، زمینه دی اشتغال، زمینه دی خلک دی او بوله روزی پیدا کول و زمینه باید مساید چی اغم پا دی پروژو که شفافیت نلری. باید در مسئله باید دیر وقت لگیگی چی اقتصاد بومیسی، اقتصاد دی افغانستان دی منابع پا اتکاو که دی خپل درآمد
فرهنگ سی
اغا درآمد
زه دغه تخصصي برخه لږ وروسته درنه توضیح اخلم. خو که یو مسله چون دا ټکه تاسو ذکر کو، ستاسو په نظر ولې څه دلیل دی چې اوس د دې طالبانو په حاکمیت کې په دې درې نیم کالو کې په افغانستان کې څوک داسې لویه پانګونه نه کوي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان بانکونو باندې د مشکلات چې راغی، بانکونه هغه ثبات خپل د لاسه ورکه. خلک پانګونه هغه وخت کوي چې بانکونه ثبات ولري. اقتصادی بخش که مثال دوی برگشت سرمایه چی در بیمسی اقاقت شرکتون لکه مثال زمنز، ای بی بی، الستوم، اروپایان دوی اکثرا برق یا لوی بندونه چی در پروژه دی دوی پوری مربوط و خود دوی بیمی ارده دیر ضرور در افغانستان بیمی برگشت سرمایه نشته. یا مثال سیستم دی بیوتی یا بیو اقا پروژه چی مثال آبادانی رازی پیواد که اقا اوس نشته. پخوا مثلا بیمه میگا بود بانک جهانی چقدر پروژه چه مثلا مشکلات در لود اقوی دوی بیمه کول خسارات بل کول. متاسفانه نه بیمه سمدی نه بانکون سمدی. بانکون شته و سنتی بانکون دی اوز خلق بانکون باندی دوم را اعتماد نلری. دیر اعتماد صرافی بازار سنتی بله. کیده پس بازار سنتی کم تاسو به بهتر معلومه ده یو الخ او یو تیم دی چې مثال یا پاکستان چوک یادگار کې دی یا ایران کې دی یا دوبای کې به د ځاین کې دوی کوشش کی چې یو موج کې ایجاد سي د فرمان چې د رژیم محترم راغی چې په بندگی دوی دې موج نه سوء استفاده وکړو دلار تیته پورته کیږي. دا چا ته ضرر ده؟ د موږ چې مصرف کننده یو په افغانستان کې حضور لري داخلش باید دیر ضرر لري. چای فایده مندی داخلش که خارج کده در دلار و کلدار و در عرض خارجی در کتکی و پرتکی دیدوی نفده. دا یا مافیایی شیرازه ده چې په افغانستان کې همیشه وجود لري.
پویشم فرهنګ سیب ډیرو به خوخ ملک کم او بیر تر اعظم هغه اصلي موضوع ته چې دغه تاسې خبر کې به مخکې اوریدلی چې طالبانو محلي او بهرنیو پانګوالو ته اجازه ورکړې ده چې په منرالي کانونو باندې پانګونه وکړي، خصوصا قیمتي کانو په استخراج باندې. د داسې یوې مهمې پانګونې څارنه او هغه تخصصي ارزونې دپاره څومره په افغانستان کې اوس شرایط مساعد دي ستاسو په نظر؟
دوه بخش تخصصي د مو پګونو کې دي په دنیا کې. اصلا تر افغانستان یو نظارتي کمپنیګان دي چې مثال لکه جرمني کې یو کمپنی د لاموایر پنامه چې هغه پروژې برق چې د افغانستان دوی نظارت کول، په دنیا کې دوی نظارت کوي. یو نظارت ده چې ډیر مهم ده، یو سرمایه گذاری ده، یو ټکنالوژي ده. باید په افغانستان د قانون چې دي د الټر ریفاینسي پالایش سي هغه ټکنالوژي نوین چې ده په خارج کې ده هغه باید راولسی. اوس متاسفانه سنتي استخراج کیږي، سنتی استخراج که دموق ضرر ده، لکه چینایان مثلا را طول افریقی که مثلا سرمایه‌گذاری و که معادن و باسل را خام هم دست چین تا دوی تا بیاد طول ضرر سو. در خام فروشی معادن استخراج خام لیگل صادر کول در دراز مدت که در افغانستان در خلق طول ضرر دی. زه دوام چې دا باید په داخل کې پالایش سی، رفاند سی، التا بیاد دیر یا خلی صادراتی بنا ورتور که چی باید صادر شی، چی دیر لکه سونا غوندی نه باید صادر سی، ارزش یابی ارزش دیر سی.
پویشم مننه عبدالهادی فرهنگ صاحب، ستاسې د حضور نه ډیره ډیره مننه کوم. کورم ودان
تاسو نه مننه. مننه اله کوم. مننه
درنو لیتونکو، د یوې لنډې وقفې وروسته واشنگټن ته د اسرائیل د صدر اعظم د سفر جزئیات وړاندې کوو. موږ سره اوسئ. د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له خوانه په کاناډا، مکسیکو او چین نوی ګمرکی تعرفو ته په غبرګون کې کاناډا په امریکایي وارداتو ګمرکی تعرفې لګولي. مکسیکو د تعرفو لګولو هوډ کړی او چین ورسره مخالفت څرګند کړی. پامو کوي پوره راپورته.
د ولسمشر ټرمپ له خوا د کاناډا، مکسیکو او چین پر وارداتو د تعرفو لوړولو ته په غبرګون کې د کاناډا لومړی وزیر جسټین ترودو د شنبه په ورځ ویلي چې هیواد به له امریکا څخه په 1.55 میلیارد ډالری وارداتو 25% تعرفه لوړه کړي. د مکسیکو ولسمشر هم خپل هیواد ته د امریکا پر صادراتو د تعرفې لوړولو اجازه ورکړي. له دې سره هم مهاله چین هم د ولسمشر ټرمپ لخوا پر چینایي وارداتو د تعرفې لګولو ته د بالمثل غبرګون ښودلو اعلان کړی.
نن شپه زه اعلان کوم چې کاناډا به امریکایي سوداګریز اقدام ته په غبرګون کې کاناډا ته د میلیاردونو ډالرو پر ارزښت 1.55 امریکایي وارداتو 25% تعرفه لوړه کړي. په دې کې به سر له چهارشنبې د 150 میلیارد ډالرو پر ارزښت په وارداتو او له هغه وروسته په 1 ورځو کې په پاتې 1.55 میلیارد ډالرو پر ارزښت وارداتو ګمرکي تعرفې ولګول شي. دا کار به کاناډایي شرکتونو ته د متبادلو لارو چارو د موندلو فرصت ورکړي.
د امریکا ولسمشر د دې لپاره چې پر چینایي وارداتو 10% او له مکسیکو او کاناډا څخه پر وارداتو 25% ګمرکي تعرفه لوړه کړي، اقتصادي بیړنۍ حالت اعلان کړي. د امریکا لخوا د دې تعرفو د لوړولو په ترڅ کې له کاناډا د رواریدونکو تیلو، طبي ګازو او برېښنا 10% تعرفه لوړه شوې. کاناډا او مکسیکو د امریکا دوه تر ټولو ستر سوداګریز ملګري دي. د مکسیکو ولسمشر د ولسمشر ټرمپ د اقدام پر وړاندې د بالمثل غبرګون ښودلو خبر ورکړي.
مکسیکو به بالمثل اقدامات اعلان کړي. ما د مکسیکو د سوداګری وزیر ته د متبادل پلان د پلي کولو ویلي. په دې اقدام کې د مکسیکو د ګټو د دفاع لپاره ګمرکي تعرفې او نور اقدامات شامل دي.
چین هم د ولسمشر ټرمپ لخوا له دغه هیواده امریکا ته په وارداتو د 10% تعرفې لوړولو په اړه خواشینی ښودلې. د چین د بندنیو چارو وزارت وایي چې د خپلو مشروع ګټو او حقونو څخه د دفاع کولو لپاره د اړینو اقداماتو ترسره کولو ته ژمن دي. خو د امریکا ولسمشر وایي د امریکا نړیوال ملګري په دې اړه له امریکا سره ظالمانه چلند کوي او دی چمتو دی چې د خپل هیواد له اقتصادي ځواک څخه په استفادې دې حالتو ته تغییر ورکړي.
ګمرکي تعرفه به زمون هواد بډای کړی.
اقتصادي کارپوهان په دې اړه چې ګمرکی تعرفه لوړول به د امریکا پر اقتصاد او خلکو ساغیز وکړي یو خلنه نه دی.
د تعرفو تګلاره په یو داسې ډول عملي کېدای شي چې اغیز یې له هېواده د باندې محسوس شي.
خو نور اقتصادي پوهان په دې باور دي چې ګمرکي تعرفې د یو هېواد اقتصاد کمزوری کوي.
په اوږد مهال کې به ګمرکي تعرفې بې باوري رامنځته کړي. له سوداګریز اړخه هیڅ یو پانګوال نه غواړي چې په یو داسې هېواد کې چې اوس یا راتلونکي کې د تعرفو سره مخ کېدونکی وي پانګونه وکړي.
د امریکا ولسمشر پر هر هغه هیواد چې د ناقانونه کډوالو د مخدرو موادو د سوداګرۍ سره د مبارزې په اړه د نوموړي غوښتنې نه مني باندې د لوړو تعرفو د لګولو ګواښ کړی. احمد الله رشیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
او د امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو د شنبه په ورځ یعنی پرون په خپل لومړني خارجي سفر کې مرکزی امریکا ته لاړ او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په مهم لومړی توګه ټینګار وکړ. او سره د دې نه چې د سیمه ایز رهبرانو د سخت مخالفت او مقاومت یې مطرح دی، مارکو روبیو دا پیغام هم د ځان سره وړی دی چې د پاناما کانال واک بیرته خپل کړي. په غیر قانوني کډوالۍ باندې محدودیت، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي مهمې هڅې دي، خو په لویدیځه نیمه نوره غاړه کې د چین د مخ په زیاتېدونکي اثر او رسوخ مخنیوي او د متحده ایالتونو لخوا د پاناما کانال کنټرول ترلاسه کول یې لومړیتوب بلل شوی. د پاناما کانال د امریکا د خوانه جوړ شوی او په 1999 میلادي کال کې د پاناما حکومت ته سپارل شوی، خو سخت مخالفت کوي چې بیرته یې د ډونالډ ټرمپ په غوښتنه امریکا ته وسپاري. په امریکا کې د دیموکرات ګوند ملي کمیټې د شنبې په ورځ په مینیسوټا ایالت کې خپل ایالتي مشر کین مارتن د خپل ګوند د عمومي منشي په توګه ټاکل دی. مارتن په پام کې لري چې د 13 نومبر میاشت کې د جمهوری ریاست او کانګرس په ټاکنو کې د دیموکرات ګوند د ماتې له امله رامنځته شوې مایوسي ختمه کړي او ګوند ته نوی قوت وبخښي. مارتن ژمنه کړې ده چې په ټولو متحده ایالتونو کې به د ګوند جوړښت باندې د سره غور وکړي او نوو سیالیو ته چمتو کړي. او د سوریه موقت جمهور رئیس احمد الشر خپل لومړنی خارجي سفر کې سعودي عربستان ته تللی او ویل شوی چې هڅه کوي د څرګنده کړي چې دمشق په سیمه کې د مهم متحد ایران څخه ځان لرې کوي. احمد الشر چې یو وخت د القاعدې ملګری و، نن یک شنبه د خپل بهرنی چارو وزیر اسد شیبانی سره یو ځای د سعودي مرکز ریاست سفر کړی. د سعودي ټلویزیون په خپره شوې ویډیو کې دواړه کسان ښکاري چې د یوې الوتکې کوزیږي او په هوایي ډګر کې ورته د ریاض د والي مرستیال محمد بن عبدالرحمن هرکلی وی. ټاکل شوی د اسرائیل صدر اعظم نن دوشنبه واشنگتن ډی سی ته ورسیږي او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سټیف ویتکوف سره لیدنه وکړي. صدر اعظم بنیامن نتنیاهو ویلي چې په غزه کې د اوربن راتلونکي پړاو په هکله خبرې د همدې را روانې دوشنبه یعنی سبا په ورځ پیلېږي.
امریکای ولسمشر اسرائیلای 15 کلن کیت سیگل د شنبه په ورځ د شپږو میاشتو بند وروسته د دوه نورو کسانو سره یو ځای د حماس لخوا آزاد شو. دای او میرمنې عفیفه د 2023 کال د اکتوبر په 1 ل خپل کور د کفر ازا سیمې څخه تختول شوی وو او په خپل موټر کې غزې ته بیول شوی وو. عفیفه د 2023 کال په نومبر کې خوشی شو او د خپل میړه د خوشی کولو لپاره یې نستړی کیدونکې هڅه وکړې. سیګل چې کمزوري او مخې زیړ ښکارېده، ل خپل کورنۍ سره یو ځای کېدل یو ډیره عاطفي او د احساساتو ډکه شیبه وه او خبر شو چې زوی یې ژوندی دی. لا هم دوه نور امریکایي وګړي د حماس په بند کې دي او د څلور نور کسانو د وژل کېدو اعلان شوی. امدارنګه فرانسوی الاصل اسرائیلای اوفر کالدرون او اسرائیلای وګړی یاردن بیباس هم آزاد شول. حماس بیباس ته ویلي چې میرمن او دوه کوچني زامنې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوې دي، خو اسرائیل د دوی وژل نه دی تایید کړی. د اوربان د وکړې لمخې اسرائیل لسکونه فلسطینی بندیان خوشی کړل چې د فلسطینیانو د هرکلی سره مخ ټول. امدارنګه د رفا پوله بیرته پرانیستل شوه چې هر ورځ به 50 فلسطینیان هر یوې د دریو ملګرو سره د طبي درملونو لپاره له غزې څخه وځي. د اوربند لومړی پړاو یو ورځ مخکې لاغې پایل شو چې ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ځینې څېړونکي او اسرائیلیان باور لري چې همدا ترامپ و چې دواړه حماس او د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د دې تړون منلو او عملي کولو ته وهڅول. نتنیاهو ترامپ د اسرائیل یو ستر ملګری ګڼي.
زه باور لرم چې موږ به د ګډ کار له لارې د امریکا اسرائیل اتحاد نویو لوړو درجو ته ورسوو. زه ډاډه یم چې موږ به د ایران د ترهګریز محور ماتې حتمی کړو او د سولې او سوکالۍ نوې دوره به رامنځته کړو.
د نتنیاهو یو سخت دریځی سیاسي ملګری ایتمار بنیکویر د حکومت څخه وتلی او بل ملګری بزالیل سموتریچ وایي چې که حکومت د اوربند سره مخته ولاړ شي نو دی به هم استعفا وکړي. دا کار د نتنیاهو حکومت پرځولی شي او نوې ټاکنې رامنځته کولی شي. په همدې حال کې اسرائیلي شنونکي وایي چې ترامپ د منځني ختیځ لپاره پراخه ستراتیژي لري.
موږ پوهیږو چې ترامپ دوه ستر هدفونه په نظر کې لري. لومړی د ټولو یرغمل شویو خوشي کول او دوهم د سعودي عربستان سره سیمه ییزه سوله. موږ په دې هم پوهیږو چې سعودیان به اونه توانیږي د داسې یو تړون سره مخې ته ولاړ شي چې په هغه کې د فلسطینی دولت جوړول شامل نه وي.
دم ګړی په غزه کې فلسطینیان د خپلو ویجاړ شویو کورونو بیا رغونه تر ټولو مهمه ګڼي. ترامپ ویلي چې اردن او مصر کولی شي څه باندې 1 میلیون فلسطینی کډوال ومني، خو هم دغه هیوادونه او هم فلسطینیان دا وړاندیز رد کړی او دای ناشونی بللی دی.
د امریکا ژغ ستاسو ژغ او یا صدای شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ اوس تاسو کولی سئ د امریکا ژغ د واتساپ په شمیرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو ژغ خپرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتساپ شمیره دا ده 00202 55 55 59 58. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
د کالیفورنیا په ساکرامنټو ښار کې یو افغان د عمده توکو د خرڅلاو یو مرکز جوړ کړی. د افغان وی توکي په خپل لوګو یا تجارتي نشان پلوري او هڅه کوي نور افغانان هم په دغه کار کې پانګونه وکړي.
متین عادل وکال وړاندې د کالیفورنیا په سیکرمنټو کې خپل کاروبار پیل کړو او اوس یو مغازه لري چې په خپل لوګو پکې سوداګریستو کې په اومده ډول پلوري. وای د امریکا ډیرو برخو ته دغه توکي رسېږي او ګڼو نورو کسانو ته د کار روزګار چارم برابر کړي ده.
از یک میزه کې بسیار خرڅ شروع کړم از مارکیټای البته سرباز یا فری مارکیټا اساسا الحمدلله اومدیم به ویر هاوس که حال گفتم میتونم که بزرگترین عمده فروشی افغانا در نورت کالیفرنیا ما میباشیم که این وسایل برشان عرضه میکنم.
دوی اکثر شیان پا انلاین دول پلوری او نور سوداگرو تیم همه غزه تا ورسایی چرت چی غواری زکر دیر شیان پا عمده دول خرسایی. عادل دام ویل چې افغانانی هڅولې چې خپل انلاین کاروبار شروع کړي او که هر څوک غواړي دې برخې ته راوډانګي نو دې ورته رسمي نمائندګي ورکړي چې هر ځکه په اسانۍ پلورل شي
و اونا میتونن از ما یک سرتیفیکیت دریافت کنن که بدون کلا مشکل در هر وبسایتی که بفروشن با اون سرتیفیکیت میتونن بفروشن و یک زمینه کار بسیار کلان است و تمام افغانایی که در خانه خود بشینن و از خانه خود کار آنلاین بکنن و بزنس بکنن.
و اید امریکا په ځینو نورو ایالتونو کې د خپل واستازولۍ او د جوړېدو په هڅه کې دی او کوشش کوي چې افغانان ورسره دې برخه کې مصروف شي او روزګاری وچلیږي.
څه تخنیکی ستونزې پیدا شوې نه پوهیږم خو ډیر په زړه پورې راپور درنو لیدونکو منګه لږه شیبه وروسته د ریښ پرونه پیلېږي او تاسو ته به مهم خبرونه او راپورونه او مرکې وړاندې کی خو دا خبرونه اوس ته لپاره پای ته رسو او نیم ساعت وروسته په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو په اوسېدلو تابعیت ورکولو او اقتصادي ستونزو باندې په سپینې خبرې خبرونه کې د ملمنو سره غږیږي او هر اړخیزه بحث پکې لري. تر هیله ده چې هغه در سره واوري د وسته لپاره تاسو نه اجازه اخلم. الله مالش.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو.